په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. وم ورځ او د ازادي میلمه. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ومه د می میاشتې 8مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړې چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک، پاکو اوبو، پخلي او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یوه عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک، پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړ شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د ایران د بندرونو له لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول سي. د قطر د همکاریو وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان پورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېیم دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره یې ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږې او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په رفح کې د حماس پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سي چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلینسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړي. د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلینسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلینسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتلس و. کلکتا لوبډلې تیر شپه په چنئی ښار کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لومړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې 114 منډې هدف ورکړ. کلکتا په 11 اوور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکتې ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز هم شامل و. ګربز د هند غوره لیگ په دې مهمه